مشال رادیو ته ستړي مشه د مازیګر درې بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2014 کال د نومبر 28 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په اسلام آباد کې د قبایلي ورځ ته مسلو د حل لپاره د جمعیت علماء اسلام فی ډلې او د نورو سیاسي ګوندونو لویا جرګه د شمالي وزیرستان کې د پوځ لخوا په بمباری کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله وختې د امریکا د ولسمشر براک اوباما وزیر اعظم نواز شریف ته د ټلیفون او په یو شمېر نورو موضوعاتو تفصیل لرو. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه وو.
مهم خبرونه په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسني حالات اطمینان څرګند کړی دی. او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي دي چې هند، چین او روس باید په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن جرګي ته د وینا پر مهال په قبایلي سیمو کې پر شوو او روانو پوځي عملیاتو نیوکې کړې دي. مولانا فضل الرحمن ویلي دي دومره د وسلوالو مجموعي شمېر نه دی لکه څومره چې د پاکستان پوځ هره ورځ د وژلو دعوه کوي. نوموړي مشال لیډو ته وویل
تر اوسه پورې خو حکومت یا زموږ ادارې قبایل ته امن ورکولو کې کامیابه نه دي. اوس دوه مسله جوړه شوې دي. هغه د بے کورای دي چې ورته آی ډی پیز وایي دي. هغه هم په ډېر ګڼ تعداد سره په دې وخت کې شمالي وزیرستان ډېر لوی خلک چې کوم دی هغه تقریبا 1 میلیون خلک نن له کوره بهر دي. دا دوه قسمه مسلې چې یو سیاسي معامله ده او یو انساني مسله ده. دا دواړه په دې وخت کې د دوی موضوع بحث دي.
د جرګه د عوامي نشتلګون، پښتونخوا ملي عوامي ګون، قومي وطن ګون او جمعیت علما اسلام د مشرانو تر هغه غونډې وروسته رابلل شوې ده چې وونه وړاندې شوې وه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسني حالات اطمینان څرګند کړی دی. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت تیر شپه په خبر پاڼه کې وکړه. خبر پاڼه لیکي چې ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام نواز شریف ته ټلیفون وکړ او دواړو مشرانو د پاکستان او امریکا د اړیکو ترڅنګ په سیمه کې پر بدلیدونکو حالاتو هم خبرې وکړې. ولسمشر اوباما نواز شریف ته ویلي چې دی به د راتلونکي کال په جنوري میاشت کې د وزیر اعظم نریندرا مودي په بلنه هند ته سفر کوي. نواز شریف ولسمشر اوباما ته ویلي کې دی چې په راتلونکي کال کې پاکستان ته ورشي نو دوی به د ولس په استازیتوب هرکلی وکړي. ولسمشر اوباما د نواز شریف مننه کړې خو ورته ویلي دي چې پاکستان ته به هغه وخت ورځي چې حالات سم شي. د خیبر پختونخوا ډاکټرانو تنظیم د صوبایي حکومت لخوا د روغتیا د نوې پالیسۍ پر ضد د پیښور په لیډي ریډنګ خیبر ټیچنګ هسپتال او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د سهار 8 بجو څخه تر 10 بجو پورې علامتي احتجاج پیل کړی دی. د ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر شاه سوار په دې اړه نن مشال لیډو ته وویل
دا اسپیتالونو خود مختاری ایکس پہ زمنگ دا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ دا دے رول کمولو یو مهم شروع دے پا دے بانے منگا دا احتجاج شروع کو چی ایرا گورنمنٹ چی کلا ہم قانون سازی دا لکا جمہوری حق تے زمنگا چی منگ نا پاک مشاورت ہو کی او چی سام فیصلہ سیز سازی کی گی نو پکار دے چی میجر سٹیک ہولڈر چی آگا ڈاکٹران دی آگا پا دے کی فیصلہ کے شامل شی.
ډاکټران وایي حکومت د روغتیا په نوې پالیسۍ کې د دوی اندېښنې په پام کې ونیولې نو د ټولو صوبې په کچه به احتجاج پیل کړي. د پاکستان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ په کیم د لاسي بم په حمله کې تر 10 زیات کسان جوړل شوي دي. پولیس چارواکي وایي په خطر مخام د اورنګي ټاون په سیمه کې مخې ته راغلي ده. په جوړل شو کسانو کې د دوی د ګوند سن اسمبلی درې ممبران هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د دوی برید پړه منلې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي چې هند، چین او روس باید په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. حامد کرزي دا خبرې د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې له هندوستان ټایمز سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. حامد کرزي ویلي چې له هند او افغانستان سره بیل دې برلار نشته چې له پاکستان سره خبرې اترې وکړي. بل پلا نوموړي د یادې ورځپاڼې تر انتظام لاندې یوې غونډې ته ویلي کوم چا چې ترهګري د بهرنۍ تګلارې په توګه کاروله هغوی اوس په خپله د ترهګرۍ ښکار دي. حامد کرزي د خپلې ولسمشرۍ په شاوخوا 12 کلن دور کې 40 ځله د پاکستان سفر کړی و او تل دا خبره کوله چې د ترهګرۍ مرکزونه له افغانستانه د باندې دي. ایران وایي دوی د یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي غلام حسین دهخانی کړې ده. فارس خبری ایجنس د غلام حسین دهخانی د خولې لیکلي چې ایران د یو باثباته او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي. دهخانی د پنجشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د افغانستان پر ټولو سیاسي ډلو غږ وکړ چې خپل هیواد باید د یو ښه راتلونکي په لور برابر کړي. فارس اجانس وایي په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور د ایران ځمکني تمامیت ته ګواښ دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي د افغانستان په تخار ولایت کې پر یو درې کلن جنسي تیری کوونکو ته د سزا ورکړل شي. امنیسټي انټرنیشنل تیره شپه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد سازمان له افغان حکومت غواړي چې د دې جنۍ د کورنۍ مرسته وکړي او پر نوموړی جنسي تیری کوونکي د عدالت ته راکش کړي. دا په داسې حال کې ده چې د تخار ولایت امنیه قوماندانې تیره اونۍ ویلي وو چې پر دې جنۍ د جنسي تیری په تړاو یې په رستاق ولسوالۍ کې یو کس نیولې دی. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری او د ایرانی سیال جواد ظریف نن هم په ویانا کې خپل خبرو ته دوام ورکړي. دا مشران هڅه کوي چې د نومبر تر 24 نیټې وړاندې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو تړون ته ورسیږي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف نن ویلي چې جان کیری او جواد ظریف یو هوکړې ته د رسیدو لپاره بیخي لږ وخت لري. سرګی ریابکوف زیاته کړې چې د جان کیری او جواد ظریف په ویانا کې پاتې کېده دا ښایي چې ګواکې په دې خبرو اترو کې به د بریالیتوب امکان وي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ له همکار شاهین بنیری نه اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باوري په اسلام آباد کې د قبایلي ولسته مسلو د حل لپاره د جمعیت علما اسلام فیډلې او د نورو سیاسي ګوندونو لویه جرګه روانه ده.
د دې قسمت جرګو انعقاد کول نظر را ګرځول دي د دنیا او د پاکستان د حکومت قبایلو طرف ته، نو دا یو قدم دی.
په دغه جرګه کې قبایلي مشران غوښتنه کوي باید کډوال زر تر زر خپل سیمو ته استانه کړل شي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکي وایي په میزر مداخل کې د پوز لخوا د ماټر ګولو د بریدونو سره عام خلکو ته مرګ ژوبله وختي. او په 19 پروگرام سروے کې د خبریالی شیرینا قاضی سره خبرې کوو.
زما په فیملی کې ډاکټرز او انجینیئرز دي. ما چې کله دا آئیډیا پرپوز کړه چې زه جرنلزم کوم، صحافی جوړېدل غواړم، نو زما بابا ما ته د کوم ټکي سپورټ راکو.
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په اسلام آباد کې د قبایلی ولسته مسلو د حل لپاره د جمعیت علما اسلام فیډلې او د نورو سیاسي ګوندونو لویه جرګه روانه ده چې پکې له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی مسلې د په ترجیحي بنیادونو هواري کړي. په دغه جرګه کې د سیاسي ګوندونو د غړو سره سره قبایلی مشران هم ګډون کوي. په جرګه کې ویل شو باید د شمالي وزیرستان کډوال زر تر زر خپل سیمو ته استانه کړل شي او له دوی سره د کورونو او دوکانونو په جوړولو کې مرسته وشي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر راکبی.
اسلام آباد کنونشن سینټر کې د جمعیت علما اسلام فیډلې د سوري لاندې د قبایلی سیمو بې کور شو خلکو د مسلو او د هغوی په عزت د واپسې لپاره لوی جرګه روانه ده. د دې جرګې په حق له مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن اووی چې نن دوی دلته په اسلام آباد کې د قبایلی مسلو د پاره راغون شوي دي او د قبایلو د روایتو او تشخص په ځای ساتلو لپاره به د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی مسلې په ترجیحي بنیادونو باندې هواري.
تر اوسه پورې خو حکومت یا زموږ ادارې قبایلو ته امن ورکولو کې کامیاب نه دي. اوس دوه مسله جوړه شوې دي، هغه د بې کوره دي چې ورته آی ڈی پیز وایي دي. نو هغه هم په ډېر ګڼ تعداد سره په دې وخت کې چې شمالي وزیرستان ډېر لوی خلک چې کوم دی، هغه تقریبا 1 میلیون خلک نن له کوره بهر دي. نو دا دوه قسمه مسلې چې یو سیاسي معامله ده او یو انساني مسله ده، دا دواړه په دې وخت کې د دوی موضوع بحث دي. په دې حواله سره دوی دا غواړي چې قبایلو خپل یو مقام ده، خپل یو حیثیت ده، خپل یو درنوالی ده، خپل قبایل روایت رواجات دي نن هغه خوره سوي دي د خپل قومي عزت قومي وقار سر لوړي دي پاره نن داخله یو زیاده
په دې موقع د خیبر پختونخوا په خواني گورنر انجینر شوکت الله خان صداسي اووي
ګوره جی د قبایل مسلې ډېری دي هغه سي توجه قبایل د شتنه سچ پکار ده د ټول دنیا نظر په قبایل باندې دي د دې قسمه جرګو انعقاد کول ان نظر را ګرځول دي د دنیا او د پاکستان د حکومت قبایل طرف ته نو دا یو قدم دی او زما خپل خیال لري چې دا ډېر ښه قدم دی په دې کې به مختلف پهلو باندې خبرې وشي مختلف مسائل به مخې ته شي غیر سیاسي دی د هرې پارټۍ خلک پکې دی زه په دې ستایم چې یو داسې فورم دی چې دې کې د سیاست نه بالاتر کار دی او د قبایلو خصوصي د قبایلو مسائل پکې اجاګر کیږي
د قبایلي سیمو بې کورشي خلک وایي چې دوی هیله لري چې د دې جرګې له کبله به حکومت د دوی خبره واوري او د دوی مسلې به حل کړي دې لړکی یو تن مشال ریډیو ته وي
زما جی محمد زبیر نوم دی او شمالي وزیرستان میر علی سره زما تعلق دی او مسکی کلی مې یاره جی مخبل په دې امید راغلی او زیاره دا جرګه دا نو مونږ چې کېدې شي د مشرانو ته د اواز ورته دي خلکو جی پوه شوې زیاره د مونږ تل کم مسائل دي هم چې کډون په دې علاقې کې جی پوه شوې امن راشي لوی خبره به جی
د شمالي وزیرستان نه راغلی حاجی نور محمد مشال ریډیو ته وی چې د وزیرستان زیاتره علاقہ په ککړې شوې ده نو باید چې حکومت زر تر زر د دوی واپسی باور کړي
مونږ دا امید ده چې ان شاء الله ولادي وفاقي حکومت په د دې جرګې کې چې کوم مشران سپینګیری راغلی دي وفاقي حکومت به دا مونږ په خبره باندې ان شاء الله عمل در عمل زر وکړو ځکه چې مونږ علاقہ اکثر کلیر شوې ده او چې کومه د مونږ دا بچان چې کوم دي دا ټول دې تعلیم متاثر شوا ده دې دې وجنازي موږ د بچان بیا په خیوان دی ودرېږي
ته ذکر دا لدی وړاندې هم د قبایلو په مسله باندې پیښور او بنو کې جرګې شوې دي او دا د سیاسي ګوندونو او قبایلی مشرانو لوی جرګه ده چې پکې د عوامي نشل پارټۍ جماعت اسلامي او د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ نه سربېره نور یو شمېر پارټۍ ګډون کوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو کو یو خوا په اسلام آباد کې د قبایلی مشرانو جرګه روانه ده نو بلې خوا یوې بلې جرګې پرون د پوز له یو لوړپوړي چارواکي میجر جنرال راو اختر سره ولیدل دوی د بیکورکرل شو خلکو پر ستونزو او د خلکو بیرته پستنیدلو د پوز له دغه چارواکي سره تفصیلي خبرې کړې دي په دې اړه تفصیل زموږ له خبریال عمر دراز وزیر نورو
په جرګه کې مشرانو د فوز مشر میجر جنرال اختر او مخه ته د کډوالو پر ستونزو تفصیلی خبرې وکړې مشرانو د بیکوره شو د کونکو لپاره سکولونو کالجونو کې د داخلو راشن پاینټونو باندې د خوراکي توکو مساوي تقسیم کډوالو سره د پولیسو ناسم چلن د کډوالو نه نیولې شوی گاڑی او نورې ستونزې په ګوته کړې او میجر جنرال د دغه ستونزو هوارولو یقین دهانی ورکړه جرګه کې مشرانو ته په خپل وینا کې میجر جنرال اختر راو وویل پرمنا وزیرستان ته به خلک واپس لیږي او وسلوالو ته به د غلط ادبیا راتلو هیڅ موقع په لاس ورنه کړي
ګورنمنت اف پاکستان پاک فوج او سیول انتظامیه
حکومت پاکستان پاک فوج او سیول انتظامیه پورا هڅه کوي چې تر څو تاسو دلته هر قسمه سہولیات درکړي او داسې کوشش کډوالو سره د نوډان دې نه دی شوی سلور اربا روپے تر اوسه پورې پر کډوالو ویشل شوی دی شپږ دېرش زره ټنه راشن ویشل شوی د راشن پوینټونو تاسو غوښتنه وکړه درې به نور هم خلاص شي سوار لزر ستاسو ځوانان به راتلونکي پنځه کالونو کې برتی کولی شي علاقه په بیا بیا پکاو هم ستاسو لپاره وسلوال به کله هم واپس نه راپرېدو د دوی صفایا به وي ترهګري او ظلم به چې تاسو سره کېدو هغه به کله هم نه کیږي د شمالي وزیرستان یو مشر خلیل خان د جرګې پر مهال په خپل وینا کې وویل میجر جنرال صاحب وویل چې این جی اوز والا دلته ډیر کار کوي مونږ تا کا وخی چې څومره او کم کم کارونه کیږي او پراتلون کې کی به کم کارونه کولی شي مونگا وړاندې هم د بریګیډیر صاحب نه غوښتنه کړې چې یو دوره د وزیرستان وکړي چې پکې آزاده میډیا او مشرانو جرګه وي، ځکه چې اکثره وزیرستانیان دغه غم کوي چې د دوی کورونا او مارکیټونه لوټل شوي دي. بنو سپورټس کمپلیکس مخته چې کومه ګډوډي جوړه شوې وه، پولیسو په پیسو خلک رشن سانټر ته دننه کول او دوی په لختو ووهل شول. وروسته به کډوالو هم کاڼي ورولی وي. په جرګه کې مشرانو دا غوښتنه هم وکړه چې د واپسۍ لپاره د دوی ته مخصوص وخت وښودل شي، چې د هغې په ځواب کې میجر جنرال اخترا وویل مخصوصه نیټه خو نشي ښودلې، خو ډېر زر به کډوال یو نوي وزیرستان ته لیږي چې پکې نوي هسپتالونه، سکولونه، سړکونه او پراخ امن وي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، د شمالي وزیرستان د میزر مداخلو سیتونکو وای امنیتی ځواکونو بیګا د شپې پر سیمه د توپو او ماټر ګولو ډزې کړې دي. دوی داوا کوي چې په ډزو کې اووه کسان وژل شوي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي، خو حکومت لا د دې پیښې تصدیق نه دی کړی. له ډېر اسمل خانه د مشال ریډیو خبریال سلام محسود رپورټ راکوي.
د قطبی وزیرستان مجزر مداخل اوسیدونکو د جمعې په ورځ لالدلی مازدیګر د ټلیفون په لیکه مشال ریډیو ته وښولی دي چې د جمعې هفتې په منځنۍ شپه د امنیتي فورس سرتیرو په مجزر مداخل او ورسره په لارې برې سیمې بے خبره د مارټر ګن او توپو کڼړن د غونډوري ورول لګیا کړل، چې کوم ماسخوتن مال د اته بجې نه شپې تر دولس بجې پورې په لاپسې راتلل چاودېدل. قبایلیانو دعوا وکړله چې د غونډوریو په دا ورول کښې اته کورونو ته زیان ورسېده او د شرنه په کلي کښې د سودل په نوم پېژندلې یو قبایلي په کور د توپې غونډوري لګېدلو په نتیجه کښې اووه کسان ووژل شول، چې په کوم کښې دوې ښځینه، درې واړې جنکۍ او دوه واړه وړکي شامل دي. قبایلیانو دا زیاته کړه چې د امنیتي فورسز د دغې برید په نتیجه کښې په لره بره مکشه دیارلس نور قبایلیون لشکی ډیر پرارژلی شول، چې کوم د مرهم پټۍ د پاره د افغانستان سیمې برمل او د سولي وزیرستان واڼه هسپتالونو ته لېږدولي شوي دي. د دغې پېښې او په دا کښې د مرګ ژوبلې نور حال په مجزر مداخل کښې موجود یو قبایلي ملک خیر محمد په دا رنګ بیان کړه. کله مې د دغې پېښې او مرګ ژوبلې په باره کښې د پښتونخوا په ستر پنډغولي پېښور کښې د پوځ د مطبوعاتي څانګې یو لوړ رتبه چارواکي سره تماس ونیوه، هغوی وویل چې د دغې پېښې اطلاع میشته یا رارسېدلې نه ده، چې زه معلومات را یوځای کړه بیا به د خبر کړه، خو د دغې رپورټ تر تیارو لژلو پورې یې هیڅ خبر را نه کړه. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جمعې په شپه له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د پاکستان د خارجه دفتر په بیان کې ویل شوي چې دواړو مشرانو د امریکا او پاکستان پر اوسنیو اړیکو د اطمینان څرګندونه کړې. ولسمشر اوباما په داسې حال کې نواز شریف ته ټلیفون کړی چې هم د جمعې په ورځ نوموړي د هندي وزیر اعظم نریندر مودي هندوستان ته د ورتګ بلنه منلې ده. نور تفصیل زموږ له همکار عبدالحی کاکړ په رپورټ کې اورو.
د پاکستان خارجه دفتر د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د جمعې په شپه د سو خبرو اترو جزئیات په یوه بیان کې خپره کړي دي. د خارجه دفتر پر ویبپاڼه خپور شوی بیان وایي چې ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف په دوه اړخیزه چارو او د منطقې پر حالاتو خبرې وکړي. بیان زیاتوي چې باراک اوباما وویل چې د امریکا او پاکستان اړیکې ډېرې مضبوطې دي او خوشحاله دی چې د پاکستان حکومت په هوډمنه او سمه توګه خپل اقتصادي ترجیحات ټاکلې دي او په کامیابی سره پرشته چیلنجونو قابو موندلې دي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان زیاتوي چې پاکستانی وزیر اعظم د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه طرفه اړیکې د اطمینان وړ وبللې. بیان زیاتوي چې ولسمشر باراک اوباما نواز شریف سره په خبرو کې د هند د خپل راتلونکي سفر یادونه وکړه، چې په جواب کې پاکستانی وزیر اعظم هیله وښودله چې ښاغلی اوباما به په راتلونکي کې د پاکستان سفر هم وکړي. د خارجه دفتر د بیان لمخې باراک اوباما وزیر اعظم ته ډاډ ورکړی چې په پاکستان کې د حالاتو سمېدو سره سم به چې څومره ژر کېدلای شي دای د دې هیواد سفر وکړي. بیان وایي دواړو مشرانو د افغانستان او پاکستان پر حالاتو هم خبرې وکړي. پر دې موقع نواز شریف د پاکستان او افغانستان د اړیکو شکېدو یادونه هم وکړه، چې د په وینا د افغان ولسمشر اشرف غنی د اسلام آباد سفر د دې ښه اړیکو څرګندوی کوي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وایي چې نواز شریف د روان کال په پایل کې د هند د سفر په اړه هم باراک اوباما ته په ټلیفون یادونه وکړه، چې د پاکستاني وزیر اعظم په خبره د سفر مقصد یې له هند سره اړیکې پر شلور بیول وو. خو د بیان مطابق نواز شریف پر هند د تور ولګولې چې د هند له لوري د سیکټرانو په کچه د خبرو اترو معتلولو او پر سرحد د ډزو له وجې د اړیکو د شکولو دغه عمل پر شا وتمبېدلې. خو نواز شریف باراک اوباما ته وویل چې پاکستان اوس هم له هند سره د دوه اړخیزه خبرو اترو پیلولو ته تیار دی، خو پکار ده چې هند د دې لپاره یو غوره ماحول رامنځته کړي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان پر مخ وایي نواز شریف پر ولسمشر باراک اوباما زور وکړي چې د هند د سفر پر مهال دی پر هندو چارواکو د کشمیر د مسلې پر حلولو زور ورکړي. ولسمشر باراک اوباما پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفون په داسې حال کې وکړي چې هم د جمعې په ورځ وایټ هاوس یو بیان جاری کړی چې وایي ولسمشر باراک اوباما به د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې د هند جمهوری ورځ په مراسمو کې د درون میلمه په حیث ګډون کوي.
یالو خزو د ژوند دا لاسته راوړنه په اړه ځانګړي ژوند د خبرونه سروې د هرې نهې پورس د مازیګر په سلونی می بجې په ژوندې پړه او د خالی پورس د ماسپخین په درېنی می بجې له مشال ریډیو واوره زما د مليها امیرزاده سره.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو څنګه مو وړاندې واورید، د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د جمعې په شپه ټلیفون کړی او دواړو مشرانو د دواړو هیوادونو په موجوده اړیکو خبرې ترې کړې دي. دا چې هغه کوم ممکنه وجه کېدلی شي چې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ، دا پوښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په واشنگټن کې مېشت سیاسي چارو له کارپو ډاکټر محمد تکینا کړي.
غالبا جی د سې دی چې ولسمشر اوباما صدر اعظم نواز شریف ته ټلیفون وکړ چې هغه د صدر اعظم نریندر مودي بلنه قبول کړه د هند د ریپبلیکن ډے د راتلونکي د جنوري کې د هغه لپاره د پاکستان سره کوم تعلقات اړیکې د امریکا دي د هغه او د امریکا او د هند اړیکې چې کوم دي هغه کې یو قسم توازن راوستل غواړي. پاکستان د غالبا یو قسم کنسولیشن تسلی ورکول غواړي چې بای تاسو موږ انگیجمنت واړو.
خو ډاکټر صاحب دلته یو سوال دا دی چې یعنی پاکستان اوس د امریکا د لپاره دومره مهم دی چې ولسمشر د هند سفر کوي، نو هم دوی سره دا احساس تا چې پاکستان خوشاله ساتل پکار دی.
زما ذاتی نظرداری دی چې پاکستان د امریکا سره چې کوم اړیکې لري هغه د خپل یو توازن کې تناظر کې دقتلی شي. دغه د هند سره تړون چې کوم دی دا سلی خرابوي. د پاکستان خو اکثر داوی چې امریکا د پاکستان او د هند په تعلقاتو کې اثر انداز شي. اوس هم د پاکستانی چې کوم د خارجه چارو وزارت دی هغه چې کوم پریس ریلیز دی هغه کې دا خبره د کشمیر او دا کیسه هغه کړی دی چې صدر اعظم نواز شریف اوباما سره صدا وې. اوس کله امریکا پریس ریلیز تاسو وګورئ نو هغه کې د کشمیر ذکر نشته، نو پاکستان دا شی ایکسپلایټ کوي. اکثر امریکا ته پکار ده چې دا د هند سره چې کوم اړیکې دي هغه کې د پاکستان عینک ته لګ لري کی. زما په خیال دینه پاکستان ته یو قسم شی ملاویږي، هغه ته یو اشاره ملاویږي چې هغه بیا مثال په توګه افغانستان سره چې کوم د غیټه لوقات یغم هغه کوم د خپل یو قسم منمانی کول غواړي. دا غواړي چې افغانستان چې کوم خپل خارجه پالیسی دا غد پاکستان د خوخه باندې دی چلی د افغانستان او د هند اړي کی چې کوم دی غد پاکستان د خوخه وي. نو ما خیال دی چې دا صحیح یو طریقه نه ده.
یعنی ډاکټر صاحب سوال دا دی چې کو کتل سي د امریکا له نظر زخه وکتل سي په دې سیمه کې د امریکا د پاره تر ټولو مهم هیواد په پاکستان او هند کې کم یو کېدلای شي.
د دنیا حالات بدل شو، د هند حالات خصوصاً بدل شو. هند کې چې کم قسم اقتصادي تبدیلی راغلې ده، سرمایداری نظام کلاو او جمهوری نظام هلته چلېدلی دی، هغه خو امریکا سره ډېر زیات مطابقت لري افکار کې او د اقتصاد کې دواړه کې. زما دا خیال دی چې دغه هماهنګي عوامي سطح باندې د امریکا او د هند زیات ده. د غیر برخلاف پاکستان کې د امریکا خلاف یو قسم نفرت هم دی. روزانه مونږ دا سرویس ګورو، بیا پاکستان کې کله د پاکستان ځواکونو لړخ مونږ اورو چې امریکا داسې چلو کو مونږ سره، دا فلانه فلانه سیاست، پاکستان سیاست مداران مدام خپه دي امریکا نه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم زو یوې وړې دمې ته له هغې وروسته بیا راځو د مشال ریډیو روان خبرونه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ دغه تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اوس هم راځو یوې مطبوعاتي کتنې ته. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر یوې فرمان لاسلیک کړي چې تر مخه به یې په افغانستان کې په 2015 کال کې امریکایي رول وغځول شي. نیویارک ټایمز لیکي د ولسمشر اوباما د دې موجوده فیصلې تر مخه به په افغانستان کې لږ تر لږه د یو کال لپاره د امریکایي ځواکونو نیخ په نیغه رول یقیني کړل شي. په دې اړه نور تفصیل زموږ له همکارې انیسا اجمل ناورو.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ویلي وو چې د روان کال د دسمبر په پای کې به په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته ورسیږي، د نیویارک ټایمز رسپانې په حواله د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یوې خفیه اجازت نامې لاسلیک کړی دی چې تر مخه به یې په افغانستان کې د وړاندې پرتله په 2015 کال کې امریکایي مشن وغځول شي. د دې نه وړاندې په مې میاشت کې ولسمشر اوباما ویلي وو چې په افغانستان کې به راتلونکي کال د امریکا هیڅ جنگي کردار نه وي. د خوشا 9,700 سرتیرو پاتې کولو مقصد به افغان ځواکونو د روسنی ورکولو او د الکایدی د غړو پر ضد تر کاروایانو پورې محدودوي. نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د ولسمشر اوباما د دې موجوده پریکړې تر مخه به په افغانستان کې لږ تر لږه یو کال لپاره د امریکایي ځواکونو نیغ په نیغه رول یقیني کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي چې ولسمشر اوباما دا پریکړه په سپینه ماڼۍ کې د قومي امنیت له سلاکارانو سره په دې وروستیو اونیو کې د یوې غونډې پر مهال کړې ده. د ولسمشر اوباما د دې نوي حکم تر مخه به امریکایي ځواکونه کولی شي چې د طالبانو او دغو وسلوالو ډلو چې د امریکا او افغان حکومت لپاره ګواښ دی عملیات وکړي. د دې نوي فرمان تر مخه به افغان ځواکونو سره د جنگي مشن پر مهال د امریکا د بی پایلټ الوتکو ملاتړ لپاره او د طالبانو پر ضد د عملیاتو پر مهال به د افغان ځواکونو سره د امریکایي پوځیانو د موجودګۍ اجازه وي. رسپانه لیکي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د فعالیتونو وروسته د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر د انتظامی ستراتیژي لنیوکو سره مخ شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان نوي ولسمشر د پخواني ولسمشر پر تله په دغه هیواد کې د زیات امریکایي ماموریت لپاره مننونکی دی. د دې رپورټ په اړه یو انتظامی چارواکي ویلي دي په مې میاشت کې د اوباما د اعلان سره سم په افغانستان کې به د امریکایي پوځیانو جنگي مشن د دې کال په پای کې ختم شي. دغه چارواکي وایي چې د امریکایي پوځیانو تحفظ د ولسمشر په لومړیتوبونو کې دی او امریکایي پوځیان به د خپلې دفاع لپاره عملیات او د افغان ځواکونو سره ملاتړ جاري وساتي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو تاسو مشال ریڈیو تغوگی دا مازگر درینی میں بجی شوی دی لند خبرونا زمانگ دا همکار شاہین بنیری ناورو
ستړي مشه ده دی وخت مهم خبرونه په اسلام آباد کې د شمالي وزیرستان د کډوالو د ستونزو په اړه د پښتنو سیاسي مشرانو یو ورځنۍ جرګه پیل شوې ده. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن جرګې ته د وینا پر مهال په قبایلي سیمو کې پر شو روانو پوځي عملیاتو نیوکې کړې دي. نوموړي ویلي دي دومره د وسلوالو مجموعي شمېر نه دی څومره چې فوج د وژلو دعوه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د دواړو ملکونو ترمنځ د اړیکو پر اوسني حالت اطمینان څرګند کړی دی. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت تیر شپه په یو خبر پاڼه کې کړې ده. ولسمشر اوباما نواز شریف ته ویلي دي چې دی به د راتلونکي کال د جنوري په میاشت کې د وزیر اعظم نریندرا مودي په بلنه هند ته سفر کوي. د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو تنظیم د صوبایي حکومت لخوا د روغتیا د نوې پالیسۍ پر ضد د پېښور په لیډي ریډنګ خیبر ټیچنګ هسپتال او حیدرآباد میډیکل کمپلیکس کې د سهار 8 بجو څخه تر 10 بجو پورې علامتي احتجاج پیل کړی دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنټ په کیمپ د لاسي بم په حمله کې تر 10 زیات کسان جوبل شوي دي. په جوبل شو کسانو کې د دغه ګوند د سند اسمبلی درې غړي هم شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی دی چې هند، چین او روس باید په ګډه په افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه وکړي. حامد کرزی دا خبرې د جمعې په ورځ په نوې ډیلی کې له هندوستان ټایم سره په یو ځانګړې مرکه کې کړې دي. نوموړي ویلي دي چې له هند او افغانستان سره بیل دی بل لار نشته چې له پاکستان سره خبرې اترې وکړي. ایران وایي دوی د یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ کوي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي غلام حسین دهقانی کړې ده. او د بخنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل وایي د افغانستان په تخار ولایت کې پر یو درې کلن جنای جنسي تیری کوونکو ته د سزا ورکړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو سم راځو 19 پروگرام سروې ته. په نننی پروگرام کې زموږ سره له قطر نه شیرینا کاظم ملمنه ده. شیرینا د پېښور سره تعلق ساتي چې د پېښه په لحاظ یو خبریاله ده. هغه خپل اعلی تعلیم له امریکا نه حاصل کړی دی. شیرینا له سودان، پاکستان، افغانستان او امریکا نه رپورټینګ کړی. نن سبا هغه د یو لوی پروډکشن هاوس کې کار هم کوي. د هغه سره زمون همکار ملیحه میرزاده خبرې کړې دي. نو راځي چې وایو. السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروگرام کې درته زم علي حامد ساده هرکلی وایم. په نننی پروگرام کې زموږ سره له قطر نه شیرینا کاظم ملمنه ده. شیرینا د پېښور سره تعلق ساتي چې د پېښې له پلوه یو خبریاله ده. هغې خپل اعلی تعلیم د امریکا نه حاصل کړی دی چې 4 کاله یې د جرنلزم یا صحافت زده کړې کړي دي. شیرینا له سودان، پاکستان، افغانستان او امریکا نه رپورټینګ کړی دی. نن سبا هغه د یو پروډکشن هاوس میډیا ډانټي سره کار کوي او په یو شمېر دستاویزي فلمونو کار روان دی. د دې نه علاوه د آزاد خبریاله په توګه هم شیرینا کار کوي چې د یو شمیر ادارو نمونه پکې شامل دي لکه رپورټرز وداوت بارډرز، یورو نیوز وغیرہ. په نننی پروگرام کې بل شیرینا کاظم سره نیخ په نیغه خبرې کوو. شیرینا، تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایو.
ډیره مهرباني. خپل ټول دوستان ته ډیر سلامونه او دعاګانې وایم.
ډیره مهرباني شیرینا چې تاسو موږ له خپل وخت راک. تاسو د پېښې له پلوه یو خبریاله یې او په قطر کې پیدا شوی او ما غلطم خپل کار روان کړی دی. نو لکه شانته کې بنیادی معلومات تراکړه چې څنګه پېښور نکاله لاړې تاسو دوه تا او څنګه التم تعلیم سلسله جاری او ساتل او بیا امریکا ته څنګه لاړې او التم څه سبق ویلې؟
زه خو دلته لکه په قطر کې پیدا شوم. ایمه زما فاميلي چې دا هی دلته قطر ته راغلی وو 1987 کې او هغه راځي مونږ دلته سیټل شو یو. زما ټول های سکول هر څه مونږ ویلې چې و کالو مچ کله بیا ما چې جرنالیزم کول غواړم. نو د جرنالیزم هغه زمانه کې دلته دومره لکه سکوپ نه وو. نو ما امریکن یونیورسٹی سے اپلائی ہو کر سمیت برٹش یونیورسٹی سے اپلائی ہو کر ابھی مات نارتھ ویسٹرن کے جرنلزم اسکول کے ایڈمیشن ملو شن دیا ضلع سلور کالو دفارا بیا ما جرنلزم ڈگری واخستا او بیا واپس قطر تر آگا مدو تک پل فیملی لا او دے کے اس سیٹل ہوں پا قطر کی ہم جاب اندل تو کوما یو پروڈکشن ہاؤس سرا جما لکا کار روان دے لکا ڈاکیومنٹریز او قطر نہ باہر ڈیفینیٹلی کوما زنو آگا قطر نہ باہر اکثر زیادہ ٹریولنگ کی گی
تارا تو اے چھے یو دا وہ کالو ما شما لکا دا عمر لکم ستاسو پا خیال ندے لکا بیا صحافت یو دسی شعبہ دا بیا ستاسو صحافت طرف تا سنگا پاموشو لکا وہ کالو ما شما سنگا دا صحافت سوچ کولی شی
بس ما یو نیوز اینکر وا اغا خبرونه به ویل په ٹی وی کې نو اغه ته چما او کته نو زما ډیر زیات انټرست ورکې پیدا شو نو بیا به ما خپل ما سره یو ورو کې غونټه کې ریډیو اغه به ما ریکارډ به کو خپل आवाज به مې وکړي ریکارډ کني پیپر به مې ویلو نو زما رو رو داسې شوق سره پیدا شو چې زما په فاميلي کې مخکې رسته سو کوم جرنالست نشته زموږ کور کې نیوز ډیر زیات کتلې کې زما اغه طرف نه ډیر زیات انسپریشن شروع شو نو بیا ما ځان سره به مې خپل پریکټیس کولو او بس اغه سره بیا زما خپل ډیر زیات انټرست پیدا شو لګلوي شو نو بیا ما وکي نو ریسرچ وکړو بس اغه راځي بیا چې ما یو ډیسیژن واز چې زبر جرنالست جوړېږم
د کوروالو رویه څنګه و تاسو بچ کله وی چې زب صحافت کوم نو پښتنې صحافیان د سې لګي کمې تر سترګو کیږي نو د تاسو د کوروالو بس رد عملو دا وی پوره ملاتړ حاصل وو سپورټ یې کوست تاسو
ګور عملی یاده کی خبره داسې وی کنه چې فیملی ډیر زیات غټ رول پلی کوي بیا خاص طور باندې زمونږ پښتنو جینکو د پاره او چې څوک زمونږ د ایریا نه کمی جینکې تعلق لري چې داسې فیلډ دی ځکه چې جرنالیزم خو داسې فیلډ دی چې ته به بهر یې زیات تر ته به مختلف خلکو سره ملوېږي ته به ټراولنګ کې ته به هر یو ځای ته ځې رپورټینګ به کې ځکه چې دا خو بیا ستا یو جاب شي نو دې کې ډېرې خبرې وي دې کې فیملی سپورټ ډېر ضروري وي ما ته پاره شروع کې لږ غونتې کې مشکلات داسې وو چې زما په فیملی کې ڈاکٹرز او انجینئرز دی ما چې کله دا آئیڈیا پروپوز کړ چې ز جرنالیزم کوروان صحافی جوړېدل غواړم نو زما امی لږ چې واغه لږ غونټه کې پریشان وا او زما بابا ما ته لږ غونټه کې سپورټ راکو ما خو ډیسیژن اخیست ځکه زما بچپن نه دی ته ډېر زیات شوق وو ښه رانکینګ والی یونیورسٹی کې ما ته ایڈمیشن هم چې ملو شو نو بس بیا وخت سره سره هغه ما ته زما امی بابا ډېر زیات ما ته سپورټ راکو چې بیا کله خاص طور باندې بیا ډیفیکلټ لکه مشکل ایریا ست چې کله زه اسلام رپورټینګ د پاره نو همیشه هغه ماته لکه داسې طریقې سره چیلنج وی چې هغه پریشان نه کنه چې حالات ټیک نه دي چې نو کو د پاره لګون ته کې ډیفرنٹ دی د علاقانو په نسبت نو دا معمولی چیلنجز وی خو چې یو ځل یو اراده او کې هغه بیا په ښه طریقې سره ته پرسیو کې لکه مخکې بوزین نو هغه بیا مور پلا ډیفینیټلی سپورټ کوي مور پلا سپورټ ډیر ضروري دی
نو داسې چیلنجونه دي کده دی لګ لن شانته ذکر وکړي
چیلنجونه داسې ډیر دي لکه اوس ز روان ایم یو ایریا تا لکه سودان ایگزامپل بز در کم تاسو لچې ز سودان ته روان وم نو ال تکي نجبه ما ته پتا و نو خلق ال ته ز پی جنم نو چې د ال ته روان نو زیات تر زمونږ کلچر چې کم دی هغه زمونږ سر زمونږ سوسایټي کله کله دی شي زنه اجازه نه ورکی چې یو یوازې چې ہے روان دا رپورټینګ د پارا سودان غونتی کې زیدا نو زیات چیلنجز زدا ویم چې ک فیملی طرف نه نو سوسایټي طرف نه وی زمونږ کلچر طرف نه وی ما عمدہ میسج دے کنا چاہیے کہ یو کس یو اس زروان او سودان تما الت اچ ساؤتھ سودان دا نارتھ سودان ڈویژن شویو اخی په متعلق ما رپورٹنگ کولو او کم خلق مشکلات کیو نو ز الت تلا مسجد اخی مشکلات ز بیان کمپنی پیپرز کی ڈاکومنٹری ورت جوڑا کم خلق تینا خبر شی مدا خو یو خ کاز دے دکی دکی داسې لغو معمولی فلیکسیبلیٹی پکار دا خو زاین کی زیات چیلنجز کلچرل چیلنجز وی د سوسائٹی طرف نه زیات مشکلات وی ډیر زیات
تاسو رپورٹنگ چې کم کوي تاسو د سودان نکړې د پاکستان افغانستان او امریکای نما چې څنګه په سر کې ویلې کو دره تو چې تاسو زیات تر یا رپورٹنگ چې د تاسو په کم حواله سره شوه دي
زه چې چونکہ دا پاکستان بیا دا پیخبر نا تعلق لرما دے زمونگا علاقوں کے دیر زیادہ مشکلات و دیر زیادہ کرائسز روان دی نو ما انٹرسٹ
بالکل
نو مشکلات مسئلے چرت دی نو آگے طرف جمع شوق زیادہ پیدا نہ تعلق لرما جمع تو مشکلات تھی سڑو تو مشکلات جمع کی ہر وقت ریفیوجیز دیر شی دی نو جمع شوق پیدا شو وومن رائٹس سرا ہیومن رائٹس سوشل ایشوز چی دی ما رپورٹنگ شروعات ما دے نہ واخستو چی پاکستان کی اول پر جلو دو کہ ماں دلارم تو لو ریفیوجیز سر مشکلات روان دی نو ڈاکومنٹری جو رکھا زما زیاد شوق چدی آگا دی کرائسس رپورٹنگ دا چکم ملکونو کی زیاد مسئلے دی آگے طرف زما زیاد دھیان دے.
ما پختنه کولا چې تاسو د دستاویزی فلمونو ذکر وکړ کنه چې تاسو پروڈکشن هاوس سره کار کوي الته دستاویزی فلمونه جوړوي نو د عام صحافت چې کوم دا لیکل وی یا رپورٹنګ کولی او په دستاویزی فلمونو ای کی څه فرق دی؟
فرق خود عمر نشت دا ٹول دا سی دی چی دا ٹول یو بل سرا ملو دی کنا دا اس دستاویزی فلمون دا سی دی چی اگا لک ویژول لکا کتول کی وی او دا نیوز پیپر والا چی کمی اگا لیکل وی نو دا ٹول کلا کلا دا سی دی چی دستاویزی فلم یو آرٹیکل سرا وی نو اگا یو دی دی لکا دا اکثر دی یو دی کولابریشن دی دا چرے بیل بیل نی نو دی یو بل سرا دا سی کے لنک دی دستاویزی فلمون دا سی دی چی اگا لکا زیاد ڈیٹیل کی وی او خلق لکا کتیشی چی التسا حالات تی سدی پخپل استرگو لکا کتیشی کنی زکا چی آخو پا ٹی وی ماندی وی یا پا کمپیوٹر ماندی وی نو آغا پخپل استرگو سا کتیشی خو چی آغا آرٹیکل وی آغا بس صرف لکا لیکل وی خو بس فرق پا چی دوم روی چی سکی کیمرا یوز کی گی او سا خلق بس صرف لکا لیکل ورماندی کئی.
شیرین ایو ریدون کی کال کرده دی اگوی توار ورکو. السلام علیکم.
السلام علیکم زادی حسین تورای د کورمی جنسینا سلامونه او نیکی له وړاندې کوم تاسو ملمنی ته تاسو ټول کور کوم کو ته امام ملمنی نه دا پختنه ده چې دو صحابات د شي سره تعلق لري دو کوم ریډو سکور کوي کټی وی سکور کوي بل پختنه مدارې لکه پختنو سیمی کې وکنه نو ډیر ظلمونه یعنی خاطر سکی دی را دی پاتلا دی پلم یا څه جوړ دی یا څه وځي بچات کړ دی کنه بس یاتی واسه بي
جی شیرینا
خو فلمونم جوړوم دستاویزی فلمونم جوړوم او کله کله په اخبار کې لیکلم کوم نو خو زیات تر زما چې کوم رجحان دی هغه دستاویزی فلمونو ته دی. زمونږ ما چې اول مخکې رپورټ چې کوم ما جوړ کړی و هغه ما خپل د پښتنو ښځو باندې جوړ کړی و چې هغې ته څه مشکلات دي هغې کور نه بی کوره شوي دا هغه ورځو کې د سوات او د سوات نارت ویسټ ایریا کې ډېر زیات جنګونه روان و د طالبانو نو دوی خپل کور نه بی کوره شوي او د جلوزو کیمپ ته راغلي وو پېښور طرف ته لږ زیات راغلي وو نو ما رپورټ اول دې باندې خزو مان دے ما جوڑ کرے ہو داغ بیچی نکو مان دے ما جوڑ کرے ہو اگی تا سنگا مشکلات تی اگی سبکون ما دا شیور کے نوٹ کچی دا اگی سبکون نیشتا اگی سکولون تا نزی اگی خپل زان خیال نشی ساتا لے.
شیرین تاسو دا ویڈیو گانو دا دستاویزی فلمو نو خبر کوے کنن نو دا دے شعبے تا چے ملٹی میڈیا پاک استعمالی گی نو دا دی سکوپ تے آغا زوانان جینکے والکان چکم آوری وغوی دے شعبے تراتل غاڑی ته بتا سو سوای
ملیا دا دا شیشه د کنه دی کی اوس هر چا سره کمپیوټر دی هر چا سره سمارټ فونونه دی موبایلونه دی پلاس کې نو اوس صحافت چې دی هغه یو لیول اوچت شو ادا سې دی چې اوس زه خو چې وای اخبارونه وای با خو زیات تر خلک اوس چې دا خبرونه دی هر څه دی په موبایلونو باندې ګوري په ټوئیټر باندې ګوري په فیسبوک باندې ګوري او هر څه لکه ډیجیټل شو دستاویزی فلمونه جوړول کاغل وی وی کور کوټی وی ملٹی میڈیا لکه یو میپ تک جوړه نو هغه کته وګوري کنه نو هغه زیات تر په دې سوشل میڈیا باندې او په ویب سایټونو باندې زیات تر په موبایلونو باندې خلکو اپلیکیشنونه ډاونلوډ کړي د نیوز لپاره نو د دې سکوپ اوس ډېر بے انتها زیات دی. دا دستاویزی فلمونو جوړول کیمرې ہینڈل کول دا چې ما تک ما چې دا فلمونه زه جوړوم دا هر څه خپل کوم چې د دې نن سبا ډېر زیات سکوپ دی او هر څوک یې اپریشیټ کوي هر څوک
دستاویزی فلمونو کار کوي نو نو دا د سبار کې دي
مونږ درې فلمونه اوس روان کړی دي په پاکستان کې افغانستان کې په انډیا کې په پاکستان کې مونږ یو فلم جوړو د ٹاپک خود حساس دی خو مونږ ډېر خیال سره د طالبانو په باره کې او د طالبان چې څنګه لکه پاکستان کې دا دماکې او دا کرایسس چې روان دي په پاکستان کې دا افغانستان کې مونږ ځکه چې افغانستان کې ډېر زیات مونږ اکثر له کرایسس خبرونه مونږ اکثر له اورو نو ما سوچ وکړو چې مونږ یو ښایسته غوندې کې خبر مونږ خلکو ته وښایو چې افغانستان کې ښه شیزونه هم روان دي لکه ماشومانو ته د سرکس په باره کې چې داسې یو این جی او ده چې هغه ماشومانو ته سرکس ښیي او هغې ته څنګه دا یو سکل ښیي چې هغې دې سکل په بلبوتې باندې دي پیسې وګټي. په انډیا کې مونږ د ښځو سره متعلق په دې حیدرآباد طرف ته ښځو سره متعلق مونږ یو رپورټ جوړو چې هلته ښځو نه لکه دا یوټرسز اوباسي ډېر کم عمر کې ډاکټران لکه پرایویټ کلینکس چې دي هغې ډېر زیات دوکې کوي ورکې او پیسې خوري دي نه دي غریبانو ښځو نه نو مونږ دا یو انویسټیګیشن غونډې کې دي چې دا مونږ یو انویسټیګیشن په انډیا کې کوو نو یو رپورټ د هغې په باره کې دی.
ډېره ډېره مننه شیرینا ستاسو سره خبرو ډیر خوند کو نورې پښتنې هم وي خو وخت کم وو نو تاسو نه مننه کوم چې په پروګرام کې تاسو شرکت وکړو.
ډیره ډیره مهرباني زه خپل ټول لیسنرز ته ډیر زیات شکریا ادا کوم چې هغه وکي شرکت هم وکړو ما له سوالات هم وکړو.
تاسو سروې پروګرام ته وګورئ پکې مونږ سره د قطر نشیرینا قاضی میلمنه و امید کوم چې دا پروګرام به تاسو خوښ شوی وي. خاد او آباد اوسئ.
اوس هم راځو 19 پروګرام جمهوریت ته. د نن په جمهوریت خبرونه کې پر دې خبرې کوو په پاکستان کې پارلماني نظام د کومو مسلو سره مخامخ دی او دا چې پارلماني نظام په پاکستان کې د خلکو د مسلو په هواري کې څه رول لوبولی دی. د دې پروګرام جوړونکي زموږ همکار پامیر ساحل دی.
په پاکستان کې کوم جمهوری ماډل یا نظام عملی دی؟ د آبادی یا نفوس په اساس د قومي اسمبلی جوړښت آیا رښتیا هم د اکثریت واکمنی ده کنه دا سم نظام دی؟ آیا د پاکستان جمهوری نظام د ولس او د صوبو سم استازیتوب کوي او کنه؟ په تاریخي ترانزور کې د پاکستان جمهوری نظام کمزوري لاملونه څه دي او په دې نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ دا نور پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو د پاکستان د 2003 زیږیز کال تر اساسي قانون مخکې کله په هغه هیواد کې پارلماني او کله هم صدارتي یا ولسمشریزه ډیموکراټیک نظام پاتې شو دی. د 1993 زیږیز کال د آئین تر مخه پاکستان یو فدرالي هیواد دی چې پکې پارلماني جمهوری نظام وجود لري. که څه هم په پاکستان کې په بیا بیا پوځي کودتاګانې شوې دي چې په اړه یې تاسې په جمهوریت خپرونه کې څو ځلې باس اورېدل دی، خو اوس له 2003 زیږیز کال راهیسې هلته ډیموکراسي عملي ده او د 13 آئینی ترمیم تر مخه د صوبو واک هم پراخ شوی دی. په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې د پاکستان جمهوری ماډل د کوم هیواد د ماډل په طرز جوړ شوی دی. د پاکستان سینټ غړی او سیاستوال افراسیاب پټکوایی دا نظام د برتانیا تر واکمنۍ وروسته په جنوبي آسیا کې پاتې شو.
پاکستان کې چې کوم قانون پر 1993 کې جوړ شوی دی دا یې لمخې پاکستان اول خدا ده چې یو جمهوری ملک دی او بیا ده چې دا وفاقي ملک دی، مطلب فیډرال دی، چې دې کې صوبو او د مرکز منځ کې هم تعلقات وباره کې او آئینی حیثیت موجود دی. نو دا دې کې پارلیمانی دی، پارلیمانی دلی باندې دی چې پارلیمان کې سیاسي اکثریت راشي انتخاباتو کې، هغوی کولی شي چې خپل ځان ته وزیر اعظم منتخب کړي وټاکي. دا څو کې دلته انګریزانو کافي موده حکومت کړی په هند او پاکستان په نیمه وچه باندې. هغوی چې کوم برطانیا کې رایج نظام دی هغه یې دلته راج کړی و او دا د پاکستان جوړولو مخکې دا نظام دلته موجود و او انتخابات دې لپاره
په تاریخي تناظر کې که د پاکستان سیاسي او جمهوري نظام ته ولیدل شي نو په دې کې کومې ستونزې موجودې دي؟ د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټري او څېړونکی خالد عزیز وایي برطانیې جنوبي آسیا نه پرېښوده خو تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته د مجبوریو په اساس یې پرېښوده. دی وایي پاکستان د یوه مقصد لپاره جوړ کړل شوی و خو له پایله یې پوره ریاستي یا دولتي طاقت نه درلود.
برطانیہ دا آغا کا ارادہ نہ ہو چاہے پارٹیشن ہو کی دا دویم عالمی جنگ پس آغا دا مالی حالات سے بھی دورہ خراب شو کہ آغا سرا نور سا چارہ نو صرف داو چاہے ہندوستان اور پاکستان جوش او آغا دا پاکستان جوڑتیا کے آغا یو خاص مقصد ہو آغا مقصد ہو چاہے دا ورکا چمونگ گریٹ گیم ویو عالمی قوتونا افغانستان پاکستان قبائلی علاقہ اور سینٹرل ایشیا کے دے اور سر ایران امواج دے رخوالی کول کلا پورے دا نظام انگریزان و سر او آغا یو عالمی طاقت و آغا سر پیسے مو وسائل مو آغا دے علاقے ول پورا حفاظت کولے شو دیو تکلا لارو اور پاکستان چ جو شو بد قسمتی سره د پاکستان سب مسائل در سے رالو کشمیر په وجہ او ور سره نورم سو داسې سکیم نو کې دا حالات قابو کړی او شروع نا پاکستان یو داسې ریاست جوړ شو چې دې سره پورا ریاستی قوت اور طاقت نه و.
خالد عزیز وای پاکستان وسایل نه لرل نو ځکه یې په سړې جګړې کې له امریکا سره ملګرتوب وکړ خو امریکا او برتانیې د سیاسي قوتونو پر ځای له پوځ سره اړیکې پراخ کړل چې له کبله یې په سیاسي نظام کې د پوځ مداخلې ته لار هواره شوه.
د ریاست لپاره وسایل پکارو پیسې او د پاکستان وجود داسې یو علاقې کې و چې هغه باندې د بین الاقوامي قوتونو ول زور ډېر زیات په دې زمانه کې بیا کولډ وار شروع شو دویم جنگ عظیم نه پس او پاکستان دا فیصله وکړل چې موږ سره وسایل هم نشته هندوستان هم موږ نه لوی غټ طاقت دی هغه سره مقابله کول دی. پاکستانی لیډرشپ او هغه دا فیصله وکړل چې موږ به برطانیه او امریکا سره به شامل شو او خپل کار به وچلو. برطانیه اور امریکا چې دی کولډ وار کې دا کوشش و چې هغه بجائے دا چې د سیاسي قوتونو سره خبره کړي او هغه زیات تیار چې دی دا هغه وطنونو د فورس ته زیات قابلیت حاصل وو. دا مصر وګورئ جاپان وګورئ فلپین وګورئ پاکستان دی او دې کې دا دوه هغه پیکس جوړ شو سیټو اور سینټو هغه لاندې زمونږ چې کوم یو سیاسي نظام دی هغه سے د فوج مداخلت هغه زمانه نه شو.
د پاکستان په وفاقي پارلماني نظام کې د قومي اسمبلی غړي د آبادی پر اساس له جوړ شوی او حلقو ټاکل کیږي. د پنجاب صوبې آبادی تر ټولو زیاته ده نو همدا وجه ده چې د قومي اسمبلی تر ټولو زیات غړي له پنجاب ټاکل کیږي. آیا دا میکانیزم یا نظام خو به د اکثریت واکمنۍ ته لار نه برابروي او آیا د دې توان خو به نورو صوبو ته نه رسي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې افراسیاب خټک وایي یوازې قومي اسمبلی نه بلکې سینټ هم شته او د ګډو مفاداتو کونسل هم د وړو صوبو د استازیتوب لپاره موجود دی.
په وفاقي نظام کې پارلمان کې یو مجلس نه وي بلکې دوه وي. د یو د آبادۍ په بنیاد جوړیږي د بل چې دی چې برابره نمائندګي ملاویږي. دې لپاره چې د آبادۍ په بنیاد فیصلو کې زیاتی ونی شي هغې د پاسه یو بل پاکستان کې هم قومي اسمبلی ده او سینیټ دی. قومي اسمبلی کې آبادۍ په بنیاد حل کې بندي شوې ده او په سینیټ کې ټولو صوبو ته برابره نمائندګي ملاو شوې ده. په فیډرلزم کې نورې ادارې هم داسې دي لکه چې پاکستان کې ورته وایي د ګډو مفاداتو شورا یا کونسل آف کامن انټرسټ چې هغې کې هم د وړې صوبې چې دي هغې نمائندګي زیاته ده. اته کسان د هغې کړي په دې کې شپږ چې دي دا د درې وړو صوبو نه دي او دا دوه چې دي دا په پنجاب نه دي. داسې یو چیک اینڈ بیلنس وہی بس یہ نظام دے
کچری ولوی صوبہ لوڑی هغه سره په ځینو مواردو کې تیرای یا زیاتې کوي نو له صوبو سره څلار پاتې کیږي. افراسیاب خټک وایي د هغې لپاره لوړ عدالتونه موجود دي.
اوله خدا ده چې پاکستان کې عیني نظام ته ډېره موقع ملو شوې نه ده. یو خدا ده چې دیکتاتوري پاتې شوې دي او فوجي دیکتاتوري نه لري کار کوي. زه د خدای شوې چې مخنیوی شوی دی مکمل. اوس هم یقینا چې او پنجاب کې ټول مغټو صوبه ده او ټول دا تاریخي صوبه ده. لہٰذا اپنی یو قسم کا ناس برد پر نور صبح والے اور خود ذہن کی خلق بڑوں صبح سرا انصاف نے کی وہ شکل جمہوری نظام یا آئینی نظام خلق عدالت پر تلیشی عدالت روشتا سپریم پاکستان سپریم کورٹ چلے
افراسیاب خټک وایي د اتلسم آئینی بدلون په نتیجه کې د صوبو واک پراخ کړل شو، خو د په اند باید د سینټ واک هم پراخ کړل شي.
پاکستان ته خو سینټ کې ډېر اهم کردار کېدای شي. موږ خو لري هڅې چې سینټ نور اختیارات باید ورکړل شي، ځکه چې دا سینټ بودیجه یې نه پاتې کېږي، بجټ چې دی هغه کومي چې لري راځي. دا د چې اتلسم ترمیم کې چې کوم خپل مختاری صوبو ته ورکړل شو، دا یو خو دام باچی سینټ هم لږ اختیارات زیات شول. مخکې به حکومت یوازې قومي اسمبلی ته ځواب ویونکی و، اوس پایین کې دا راغلی چې قومي اسمبلی سره سره حکومت سینټ هم ځواب ویونکی دی.
د پاکستان په وسنی وفاقي پارلماني جمهوری نظام کې کومې نیمګړتیاوې موجود دي؟ خالد عزیز وایي په پاکستان کې واک د ټولنې تر جړو یا نیلو نه رسیږي، او دا د ده په اند تر ټولو لویه ستونزه ده.
دا جمهوری روایت چې دی، دا موږ چې ورته لوکل ګورنمنت وایو یا ګراس روټ لیول وایو، هغه ته نه دی رسېدلی. چې برابر درجې لګاوي، دا مشهور اسمبلی ممبران دي، سینټ ممبران دي، یا صوبایي اسمبلی ممبران دي، دا ټول قوت او طاقت د ریاست د صوبې هغو لاس کې دی. خو هغه دا نه غواړي چې دا لاندې پورې دا جمهوریت ټول اثر چې دی هغه پیدا شي. هندوستان ته تاسو وګوري، دا هغه جمهوریت چې دی هغه ډېر حد پورې لاندې رسېدلی ده. او امریکا ته وګوري، هلته هم دا حال دی. خو دلته چې دی دا برابر دا خپلو کې سمجھوتا کیږي، خپلو کې حساب کیږي، لاندې چې چرته خلک اوسېږي هغه پاتې کیږي، اور دا ټولو نه زیات کرایسس دا دی.
جمهوری نظام کې د نیمګړتیاو په اړه د پاکستان د سینټ غړی افراسیاب خټک زیاتوي، د پاکستان په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي. جاګیرداري باید ختم شي، نمائندګي باید متناسب وي، خو د دې اصلاحاتو لپاره د جمهوری نظام تسلسل ډیر ضروری دی.
نیمګړتیا خدای چې اصل کې اصلاحات غواړي، ډیر په انتخاباتي نظام کې اصلاحات پکار دي، او یا په ټولنیز اشاعت پکار دي چې جاګیرداري له منځه بهر لاړه شي. باید ډېرو بېوزلو خلکو او د بڑو خلکو منځ کې کوم فرق دی، هغه زیات دی، دا باید کم شي. کوشش پکار دی چې د متناسب نمایندګۍ نظام لري شي، چې خلک څومره ووټونه واخلي چې هغې مطابق ورته رایې توفیق وکړي دغه شي پارلمان کې. نو دا داسې اشاعاتو ضرورت دی، او دا بله کېږي چې جمهوری نظام
د خیبر پختونخوا پخوانی چیف سیکرټری خالد عزیز د نویو صوبو د جوړولو تر موضوع زیات ارزښت د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو او روایت د ټولنې تر ټولو اوسیدونکو رسیدو ته او هلته جذبېدو ته ورکوي.
نور صوبې به جوړېږي، نوی چیف منسٹران به جوړېږي، نوی اسمبلیان به جوړېږي. پاکستان کې چې څنګه ما مخکې بیان وکړ، کرایسس چې دی هغه دا د ریولوشن والا کرایسس، دا صوبې کم یا زیات هغه سره به څه فرق کوي؟ دا جمهوری نظام چې دی هلته برا پاتې شي، چې کم یو مالدار خلک دي هغه ته پاتې، سرمایه کار چې دی هغه سره پاتې، وخت زمینداران کې دي هغه سره پاتې کیږي. چېرته خلک اوسېږي، څوک غلو کې د یونین کاونسل کې، هلته پورې خو نظام نه دی رسېدلی. چې کله پورې هلته نظام نه رسېدلی، زما خیال دی زموږ د کرایسس به نه ختمېږي.
اوریدونکو، په خبرونه کې مو واورېدل چې د پاکستان د آئین تر مخه هلته جمهوری وفاقي پارلماني نظام عملي دی، او د شنونکو پاند په دې ماډل کې د یو لړ اصلاحاتو اړتیا ده، لکه د انتخاباتي نظام اصلاحات، د جاګیرداري ختمېدل، د سینټ واک پراخېدل، او په تیر بیا د جمهوری ارزښتونو تر ولس رسېدل او په ټولنه کې جذبېدل. خو د دې ټولو اصلاحاتو لپاره شنونکي د پاکستان د اوسني جمهوری نظام بقا اړینه بولي. دا و نننۍ خبرونه. بلونه بیا د جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت